Radio.
سلامونه سهار په خیر په افغانستان کې د سهار او بجې شوې نن جمعه ده د 14 لومړي کال د چنګاښ لسمه د 2023 کال د جولای لومړی زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو د لومړنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کو په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو لپاره د جوړې شوې غونډې دویمه ورځ ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبري کنفرانس کې وویل چې تمه ده د غونډې په دویمه ورځ باندې دینی عالمان او قومي مخور په بیلابیلو کمیټو کې بحثونه وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له امریکا غوښتي چې د افغانستان اثاري زیرمه د یوه امانت په توګه وساتي او په هیڅ صورت یې ونه لګوي. ښاغلي کرزی دا خبره وروسته له دې کړې چې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې وویل امریکا له طالبانو سره پر یو میکانیزم کار کوي چې طالبان په څه ډول له دې اثاري زیرمې څخه چې په حقیقت کې د افغانستان بانک او افغانیو پشتوانه ده کار واخلي. ښاغلي کرزی په ټویټر لیکلي د افغانستان بانک اثاري زیرمه د افغانستان د خلکو ملي شتمني ده او له امریکا غواړي چې دا پیسې مصرف نه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو لپاره د دولت وزیر هنار ابانی کار له لویدیځو هیوادو غوښتي چې پر افغانستان بندیزونه نرم کړي. اغلی کار پرون په یو مرکه کې وویل له اقتصادي نظره د افغانستان انزوا به د دغه هیواد اقتصاد د پاشل کېدو لور ته بوزي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان وایي ترکیه له قطر او متحده عربي اماراتو سره د افغانستان د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو وړاندیز کړی او لا هم د طالبانو ځواب ته انتظار ده. اردوان دا خبره پرون په مادرید کې د ناټو د سرمشریزي په پای کې یوې خبري غونډې ته وکړه. چین وایي د یوې خیریه غیر حکومتي مؤسسې له لورې د افغانستان زلزله ځپلو ته بشري مرستې ورسېدې. چین د افغانستان له زلزله ځپلو سره د 500,000 ډالرو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه کړې ده. هند پرون افغانستان ته شپږ ټنه طبي مرسته واستوله. هندي رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي دا افغانستان ته د هند طبي مرستو اووم پیټی دی. په پرونی مرسته کې چې په کابل اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شوه ضروري درمل شامل دي. هندي رسنۍ وایي 500,000 افغان سکان او هندوان لا هم په کابل کې انتظار دي چې هند ته ولیږدول شي. په کابل کې د جون په 23مه د سکانو پر ګوردوارې له بریده وروسته پرون د افغان سکانو لومړۍ ډله هند ته لاړه. دا 1,000 افغان سکان د هند حکومت او د دغه هیواد د مدني ټولنو په مرسته په یو ځانګړي الوتنه کې ډیلي ته لاړه. او د ایران له لوري په ترکیه کې د اسرایلي سیلانیانو د ترور او تښتولو د حادثې په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته مصر هم ایران ته خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد په خاوره کې د اسرایلي سیلانیانو د وژلو هڅه ونه کړي. راپورونه وایي د مصر استخباراتي چارواکو له خپلو ایراني سارو سره په کتنه کې هغوی ته خبرداری ورکړی چې که د مصر په خاوره کې د اسرایلي سیلانیانو د ترور هر ډول هڅه وشوه د تهران او قاهرې اړیکې به اغیزمنې کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 19، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 24، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 25، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 25، او جلال آباد هم لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 28.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. رابشو د پروګرام معرفي ته. په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو لپاره د جوړې شوې غونډې دویمه ورځ ده.
د کمیټې لري، کمیټې کې بحثونه لري، د کمیټو نتایج به بیرته له مسؤلینو د غونډې سره شریکېږي. ممکن پرېکړه لیک ولري، هلته بیا موږ وګورستي کوم موضوعات تر بحث لاندې نیولي او څه باندې خبرې.
د غونډې په تړاو د اوریدونکو نظرونه هم خبرو.
بې عدالتي شاهدان یو چې ښځه حضور نه لري، د ما په نظر طالبان په دې حق له ښځه نه پرېږدي. په دې لویه جرګه کې چې ښځه حقایق بیانوي او د خپل حق دفاع کوي.
امریکا یو طالب چارواکو په دوحه کې لیدلی. امریکا میشته کارپوه شفیق همدم وایي
د
طالبان کې یو څه نرمخت راغلی چې دا به امریکا دی ته اړ وباسي چې دوی هم د خپل اړخه څه نرمخت وښي. خو تر ټولو نه ستره موضوع د نجونو موضوع ده او دا د طالبانو دپاره امتحان په توګه کارول کیږي.
نورستانی ځوانان له جګ ولوره په تنګ دي.
دلته ولولې چې دا ډېر جګ دی، څوک مالونه ورکوي، څوک غواګانې ورکوي، څوک سلا اخلي، او موږ سره دونه بس هم نشته چې مثال داسې ورکړو. بس دنه ښه ده چې بس داسې ګرځو نورو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
نن شاوخوا درې زره دینی عالمان او قومي مشران چې د طالبانو حکومت را بللي خپلې غونډې ته دوام ورکوي. په دې غونډه کې هیڅ ښځه ګډون نه لري او د طالبانو منتقدان وایي طالب چارواکو خپل خواخوږي راغونډ کړي چې خپلې واکمنۍ ته د مشروعیت لارې چارې ولټوي. خو طالبان وایي له دینی عالمانو مشوره او فتوا غواړي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
پرون د دې غونډې په لومړۍ ورځ د لوی جرګې خیمې ته نږدې چې د علماو لویه غونډه هلته جوړه شوې ډزې وشوې او د طالبانو یوې مخالفې ډلې د خپلواکۍ ملي جبهې مسؤلیت په غاړه واخیست. خو د طالبانو ویندوی او څو نورو چارواکو له حملې انکار وکړ. ذبیح الله مجاهد وویل چې د دوی امنیتي ځواکونو پر یوه مشکوک ځای څو ډزې کړې دي. خو د ورځې په پای کې طالب چارواکو تایید کړ چې دوه وسلوال وروسته لدې وشل شوي چې د علماو پر لوی غونډې ډزې وکړې. دوی هم دا راز ویل چې دغه کسانو د لوی جرګې خیمې ته نږدې له یوه بام څخه ډزې کولې. دا بریټ په داسې حال کې وشو چې طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې 2000 ځواکونه د غونډې د امنیت لپاره د حقې په شاوخوا کې ځای پر ځای کړی دي. د غونډې ته د طالبانو دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد د طالبانو څخه باندې لاسمیاشتنی وخت په اشاره وویل چې په دې موده کې هیڅ اسلامي او غیر اسلامي هیواد د دوی امارت پر رسمیت نه دی پیژندلی. نو له عالمانو غواړي چې د بهرنۍ تګلارې په اړه مشورې ورکړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. نړیوالې ټولنې په ځلونو له طالب چارواکو غوښتي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي او د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. د طالبانو له لوري د علماو په غونډه کې خبریالانو او رسنیو ته اجازه نه ورکړل شوې. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د دې دلیل دا وباله چې دوی نه غوښتل چې رسنۍ په تکلیف شي. مجاهد چې په یو خبری کانفرنس کې څرګندونې کولې د خبریالانو د پښتنې په ځواب کې وویل چې د دوی ځواکونه تازه دي او اندیشته لري چې له رسنیو سره به بد چلند وکړي. خو دا په داسې حال کې چې پر طالبانو انتقاد کیږي چې د رسنیو فعالیت او د بیان ازادي محدوده کړې ده. ذبیح الله مجاهد وویل چې ممکن د دوی لوی مشر هیبت الله اخونزاده هم د علماو په لوی غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د مشر د ژوند او مرګ په اړه ډیری افغانان شک لري. طالبانو هم تر اوسه پورې کوم دلیل نه دی وړاندې کړی چې ولې مشر ځان نه ښکاروي او وینا نه کوي.
پرون د علماو د غونډې په لومړۍ ورځ د بامیان د یو دینی عالم سید نصر الله وایزی بامیانی دې خبرې توجه جلب کړ چې د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي او د هرات ولایت د مولوی حبیب الرحمن انصاری دی خبری بیا د طالبانو د نظام خلاف چې د طالبانو د نظام خلاف د هر غک په قهر جنډه ولوزه پل شي ډیر توند خبرګونونه وپارول. سره لدې چې نن د علماو د غونډې دوهمه ورځ پیلېږي خو لا هم د دې غونډې اصلي اجنډا او هدف څرګند نه دی. طالبانو ویلي علماو ورڅخه د داسې یوې غونډې غوښتنه کړې او دوی ورته چمتو کړه. خو له دې سره سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هیله لري چې طالبان به خپل سخت دریز بدل کړي او ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي دربار سه هیله څرګنده کړي چې دا غونډه د نجونو د زده کړو او بشري حقونو په اړه خبرونه ولري. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د کاناډا په هیواد کې د افغانستان یو پخوانی سفیر شنکی کړو خیل په دې اړه څه نظر لري؟
نور اقشار هم په نظر کې نه دی نیولې او د ښځو له ونډې نه خو بالکل مخنیوی کړی یا دوی ډډه کړې ده، چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده. فکر کوم چې نو د دومره لوی غونډه راغوښتل خو دا ډېره مهمه فرصت و چې دوی باید هغه ټول ستونزې چې اوس ولس سره لاس پر ګرېوان ده، لکه د نجونو مکاتب تړل شوي دي، ښځې له کار نه منع شوي دي، امر بالمعروف وزارت داسې فرامین جوړوي چې واقعا د خلکو په ژوند کې روزمره ژوند کې ستونزې ایجادوي، نه داسې سهولتونه. زه فکر کوم چې به د هغه ټولو خودسرایو یا لغه سخت دریځي نه مخه نیول شوی وای او په دې باندې بحث شوی وای، ځکه چې ولس ناراضه ده، ژوند په سمه نه چلیږي او دنیا هم له فعلي وضعیت څخه نگرانه ده. د لوی غونډې څخه باید پوره پوره ګټه اخیستل شوی. د افغانستان کې مختلف اقشار، نر او ښځې، روشنفکران، روڼاند مشران، مدني فعالان، متخصصین، مختلف کسان ټول شوي په یوه ټغر باندې په مهمو پریکړو باندې باید بحث کړی وای، ترڅو پورې افغانستان دغه اوسني حالت څخه ژغورل شوی وای.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت وای په قطر کې د ټام ویست په مشرۍ له امریکایي پلاوی سره پر مهمو سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو خبرې کړې دي. امریکا له کابو درې میاشتې ځنډ وروسته له طالبانو سره په دوحا کې خبرې وکړې او ویل چې له طالبانو سره تماسونه د هغو اندېښنو لپاره مهم دي چې د افغانستان له درکه لري. د دوحې په خبرو کې د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویست د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ایډ چارواکي ملګري وو. د طالبانو په پلاوی کې چې مشرۍ د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په غاړه درلوده، د مالیه وزارت او د افغانستان بانک چارواکي شامل وو. بیا هم اسمت ساروان ته وغږدو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکا مننه وکړه چې د افغانستان د وروستي زلزلې له زیانمن شویو خلکو سره 55 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د حکومت سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکایي پلاوی څخه وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوی شتمنی آزاد کړي او پر افغانستان لګیدلی بندیزونه پای ته ورسوي. د زیاته کړه
د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان له نوي اسلامي حکومت سره د فشار پر ځای د همکاري او مثبت تعامل لار غوړه شي ترڅو وکولای شو پرمختګونه ولرو.
د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د ډیپلوماټیکو تماسونو دفاع کوي، وایي چې د طالبانو بشپړه انزوا په دغه هیواد کې د واشنگټن د ګټو له خوندیتوب سره مرسته نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره خبرې په مارچ میاشت کې هغه مهال ودرولې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونو د زده کړو مخه ونیولې. د طالبانو د بهرنیو چارو د مرستیال ویان په وینا ټام ویست د وه په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او دا ډول مقاومت د افغانستان په زیان بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی په دوحه کې له طالبانو سره تر خبرو مخکې وویل په افغانستان کې د امریکا لیوالتیا له دې سره ده چې د تروریزم مخاوني ولشي، اقتصادي ثبات رامنځته، بشري حقوقونه رعایت، د نجونو ټول شونځي پرانستل شي او هغو افغانانو ته د وټلو لار ورکړل شي چې د اگست 15 وړاندې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی. د وبل دغه هدفونو ته د خبرو لاري در رسیدو هڅه کوي او دا هدفونه یوازې د طالبانو په منځوي کولو نشي ترلاسه کېدی. خو دا تماسونه باید طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا و نه ګڼل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا اندیشنو په چیرې بیا د تروریزم مسالې ته په اشاره وویل چې د دوی حکومت پر کړیوش باندې ولاړ دی او هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د گاونډیو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي.
امریکا په مارچ میاشت کې چې طالبانو له سپګم ټولګي پورتنجونی زده کړو ته پرې نه خو دی له طالبانو سره خبرې درولې وي، خو دا د اوسې بیا پیل کړي. اسمت ساروان دغه خبرو په اړه د امریکا میشت افغان د نظر خاوند او کارپو شفیق همدم سره مرکه کړي او لومړی ورته ویلي چې د ده په نظر امریکا ولې دریز بدل کړه یا په کوم هدف پسې ده.
لکه وخت راهیسې چې طالبانو د افغان نجونو او ښځو پر مخ خونزی دفتر او یا کار دروازی بندی کری ده، هماغه وقت رئیسی ده امریکا متحده ایالات حکومت هم ده طالبان سر خپل اړیکی راشه درشه او مذاکرات بیر محدود کرده. په دې وروستیو کې د طالبان پرندیز او د دوی په غوښتنه د امریکا متحده ایالات حکومت دې ته قانع کړی شوی چې طالبان سره کیمی خپل مذاکرات له سره پیل کړي.
همدر صاحب ستاسو معلومات څه دي چې په دې خبرو کې امریکا له طالبانو څه غوښتي؟
د امریکا متحده ایالات حکومت پر شپږو مهمو موضوعاتو خبرې کړي. لومړی موضوع دا ده چې باید طالبان په خپل ژمنه کې پاتې نشي، هغه دا چې باید پرې نږدي چې تورستي کړی د افغانستان د خاورې څخه په ګټه پورته کولو سره بل هیواد ته ګواښ جوړ شي. دویم موضوع د یو ټولګډون حکومت یا د یو همشمول دولت جوړول ده چې امریکا متحده ایالات په دې باندې هم طالبانو ته بیا هم سپارښتنه کړې. دریمه موضوع د بشر د حقوقو درناوی ده چې په هغه کې خاص کر د لګکیو او د ښځو د حقوقو موضوع ده، او خاص کر د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم موضوع ده چې امریکا متحده ایالات لا هم پر خپل دغه دریز ولاړ ده. طالبان ته په تاکید سره ویلی چې دغه شرط دوی نشي لرې کولی. څلورمه موضوع هم البته هغه افغانانو په اړه بحث وا چې هلته په افغانستان کې د امریکا متحده ایالات سره کار کوي، او د هغوی د ویستلو لپاره امریکا متحده ایالات لا هم د طالبانو همکاري ته ضرورت لري. او پنځمه موضوع هم د افغانستان د زلزلې په اړه چې امریکا متحده ایالات شاوخوا 55 میلیون ډالر د زلزلې په لړ کې افغانانو سره مرسته کړې، دغه مرستې څنګه او چیرته وکارول شي. او شپږمه موضوع هم د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې دي چې دلته د امریکا متحده ایالات د حکومت لخوا کنګل شوی ده، او دوی ویلي چې دغه پیسې یو مقدار د غرامت په نامه به د امریکایانو او هغه کسانو چې د 11 سپتمبر په واقعي کې متضرر شوي هغوی ته بلار شي، خو بل مقدار به د افغانستان په نامه لا هم دلته به خوندي وي، خو د تعزیراتو لاندې به وي.
څه فکر کوي چې د طالبانو غبرګون یا ځواب د امریکا د دغو غوښتنو په وړاندې څه و؟
په دې بحثونو کې البته طالبان غوښتنه دا وه چې دا پیسې دې باید بیرته خوشې شي، دغه کنګل شوي پیسې. خو د امریکا متحده ایالاتو دغه 15 شرطونه چې ما ورته اشاره وکړه دا هم لا په خپل ځای ده، او تر څو چې دغه شرطونه نوي پوره شوی یا یو دغه شرطونه نه، نو د امریکا په پالیسیو کې هم کوم تغییر نه لیدل کیږي. او بل موضوع دا ده چې طالبان له خوا دا هم امریکای متحده ایالات هیئت ته ویل شوی چې باید د دغه شروطو په منلو سره امریکا هم د واستوالو مخالفینو یا د افغانستان د طالبانو د سیاسي مخالفینو څخه ملاتړ ونکړي، او د دوی د حکومت په مشروعیت کې په رسمیت پیژندلو کې د طالبانو سره باید مرسته او همکاري وکړي. سره له دې چې وسه پورې کوم رسمي اعلامیه نه ده خپور شوی، خو زما تحلیل او انګیرنه دا ده چې طالبانو کې یو څه نرمښت راغلی چې دا به امریکا دې ته اړ واسي چې دوی هم د خپل اړخه څه نرمښت وښي. خو په تر ټولو نه ستره موضوع د نجونو موضوع ده، او دا د طالبانو دپاره د یو ټست او یا د یو امتحان په توګه کارول کیږي، او تر هغه وخته پورې چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د مکتبونو، ښوونځیو، دفترونو دروازې ونه پرانستل شي، زه فکر کوم چې طالبان به هم خپل دغه خواهشات په امریکا ونه شي منلی.
امریکا میشته افغان کارپو شفیق همدمو چې د امریکا او طالبانو د خبرو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
ټاکل شوی ده چې د افغان ښځو د بشري حقوقو پر وضعیت نن په یو نړیواله غونډه کې خبري وشي. دا غونډه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا له لوري جوړیږي. د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته افغان ښځې د کار او تعلیم په شان حقوقو څخه محرومې شوې دي، او دې چارې نه یوازې افغانان بلکې نړیوال اندېښمن کړي دي.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا نن جمعه د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو په باب د بحث لپاره بیرنې غونډه رابللې ده. په جنیوا کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت حکومت په دایمي استازولۍ کې د بشري حقوقو د څانګې مسؤل محب الله طيب په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
این نشست به ابتکار اتحادیه اروپا و حمایت
دا غونډه به د اروپایي اتحادیه په نوښت او د افغانستان د دایمي استازولۍ په شمول د یو شمېر هیوادونو په ملاتړ جوړ شي او پای کې به یو پریکلیک هم خبر سي چې په افغانستان کې په ځنګړي ډول د شوزو او نجونو د بشري حقوقو د سرغړونو اړوند موضوعات وغندي او په دې اړه چې د دې ډول سرغړونو مخه څنګه نیول کیږي او تکرار په افغانستان کې د شوزو او نجونو د حقوقو سرغړونکو ته څه عواقب لري دا به په دې پریکړه لیک کې شامل موضوعات وي.
موضوعات د دې قطعنامه موجود است.
فرانسې او اروپا اتحادیه کابل لاس روسي په خوا ویلی و چې د 2020 میلادي کال د اگست لمیاشتې د افغان شزو جنو د بشري حقوقو د وضعیت سخت خرابې ده. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا فوري پاملرنې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلې دویونه مخکې طالبان په افغانستان کې د شزو جنو پر سیستماتیکي ځپنې تورن کړل. د پچنیوا کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو په شورا کې ویلي و چې افغانان د یو نسل تر ټولو تیار شي به تجربه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو د ټولګي ته مو بیا هم خراغلاست وایم. ور بشو له اسد الله لودین به وورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څراغلی.
له هند خبریدونکو هندو رسپانې تر دې سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی چې یو لس افغان سکان په یو ځانګړي الوتکه کې هند ته ورسېدل. د مطلب په پایل کې راغلی وروسته تر هغه چې هند کابل کې خپل سفارت بیا پرانست دا د هند حکومت او مدني ټولنې لخوا لمرنۍ پرواز و چې تر سره شو. دا سکان وروسته تر هغه هند ته ولېږدول شول چې د کابل کارته پروان سیمه کې پر درمسال مرګونې برید وشو. پونت سنگ چاندوک چې مدني فعال او د هند نړیوال فورم مشر دی له هندي چارواکو سره له افغانستانه د افغان هندوانو او سکانو استل همغږي کوي. ورسپانې د چاندوک په حواله لیکلي دا مهال 150 افغان هندوان او سکان په کابل کې منتظر دي چې هند ته ولېږدول شي. نوموړي ورسپانې ته ویلي د هند حکومت باید د غو لګکیو افغانانو ته د ویزې ورکړه ګړندۍ کړي. د ناروی د کډوالۍ شورا پر خپل ویبپاڼه د افغانستان د 500,000 بې ځایه شوو کسانو د ناوړه برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه خبره شوی راپور کې راغلی چې پر دې شمیر بې ځایه شوو کسانو باندې د طالبانو د حکومت لخوا فشارونه اچول شوي چې بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. دا شمیر کسان د تیرو څو لسیزو جګړو، وچکالۍ، سیاسي بې ثباتۍ او اقتصادي ستونزو له کبله له لرې پرتو سیمو بې ځایه او تر ډېره یې د ښاري سیمو شاوخوا ساحو ته پناه وړې ده. د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالۍ شورا مشر نیل ټرنر ویلي له خوخې پرته خپل مینو ته د بې ځایه شوو کسانو ستنول په اوسنیو شرایطو کې امکان نه لري ځکه چې دا هیواد له لوږې او طبیعي آفتونو سره مخامخ دی. د ده په باور د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د خیرخېګڼې ډلې په افغانستان کې د بې وزله کسانو په لاسنیوي بوختې دي او خپلو سیمو ته د بې ځایه شوو کسانو هر ډول ستنول باید د امن، عزت او پوهاوي له لارې وشي. دغه بې ځایه شوې کورنۍ اوس په خیمو کې اوسیږي او د ناروې د کډوالۍ شورا ویلي که دا سرپناوې هم له منځه وړل کیږي ممکن دا د یوې بلې غمیزې پایل وي. دغه شورا ویلي یوازې په کابل او شاوخوا سیمو کې نږدې 4,000 بې ځایه شوي کسان د موقتو سرپناو پرېښودو ته مجبور شوي دي. دوی له طالبانو غوښتي چې د دې بهیر د دوام مخه ونیسي.
د نورستان ولایت ځوانان د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کلونه کلونه انتظار باسي خو بیا هم ډیری ځوانان په دې نتوانیږي چې له رواج سره سم ولور پوره کړي. دینی عالمان په لور او خور د پیسو اخیستل حرام ګڼي خو زیاتوي چې په نکاح کې چې څومره مهر وټاکل شي هغه د واده د جنۍ حق جوړیږي. خو په نورستان کې د خلک د خور او لور په سر تر 25 خواګانو پورې ولور غواړي. نور جزئیات په دې ریپورت کې.
د نورستان په مرکز او زنو ولسوالیو کې ځوانان او پیغلې الور ولور له عمله کلونه کلونه له ودونو بې برخې پاتې وي. ځوانان وایي چې نورستانیانو ته له پیړیو پخوانی ورپاتې دودونه لا هم پالل کیږي چې په دغو دودونو کې زنو د ځوانانو ژوند له سخت کړاو سره مخ کړی دی. د دوی په خبره اوس هم د نورستان په ځینو سیمو کې خلک د ودونو په مناسبتونو کې دومره زیات څاروي غواړي چې د هر چا د وس خبره نه ده. د غربی نورستان د نوروګرام ولسوالۍ د شامدری یو تن عبدالهادي په خپل سیمه کې د ولور د شرطونو په اړه وایي.
ورول خدا سیدے ورول ازمنگ چیدے دی عام منطقہ کی چیدے دی زمنگ شام درہ کی ډیر زیات اغه ده زګه تقریبا دا سیونی سا چې 25 غواګان اغه اندازہ باندې سل بوزي دی دی کی 15 غواګان اخلي او یو ملکلان شګو او یو لګ روپے نقد زمنګ اغه کی چیدے دا راواز ده
دی یادی ول سوالی یو بلتن امیر شاه وای دی وی خزی پسری سروي ور کړیو خو مناسبات یې خنو طلاق یې ورکړ او اوس چې بل خزه کړی د سارویو د کموالی لامل د پلار په کور ناشته ده
مکه منګه واده کړی او اتلس غوغانې ورکړ مابین کې منګه مېس کې جنجال راغی چې جنجال راغی بس هغه منګه طلاق ورکړ هغه مال هلته پاتې شو دا دویم خزه چې منګه وکړ دا غوغانې ما پیدا کړ دا بل څه دا سلام ما پیدا کړ دا اوس پیسې او بیزی دا پاتې دي تر څو پورې چې منګه لاس کولې نشو هغه وخت پورې زمونږ لاس کې چې نشته چې دا منګه خپل خزه واخلو ولولې خلاص کوم
په نورستان کې د لوړ ولور له امله ډېرې ځوانان او پیغلې د ځواني په موسم کې لودونو پاتې کیږي دو تنه اجمودین او عبدالسلام وای
نور موږ ورته نشته چې دته داګه پورا کو دیوس کار کو نو دا سم ګرځو
دلته ولولې چې دا ډیر جګ دی څوک مالونه ور کوي څوک واغانی ور کوي څوک سلاخلی او موږ ساتونه وسم نشته چې مثلا دا شی ورکو بس دا دنه خدا چې بس دا شی ګرځو نور
دینی عالم جمدین وای چې په اسلام کې په خور لور پیسې اخیستل حرام دي خو زیاتوي چې په نکاح کې مهر د جنۍ حق وي خو دلته د ولور په نوم پلار اخلي
چې دا غواګان یا د مالوله چې کوم اخلي د خزه حق اخلي او یعنی د پلار حق نه ده د خزه حق دی چې اوس دلته خو دې لسره پدیوان پویګم چې دا زما حق دی او کنه ده
په نورستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اداري چارواکي وایي په دې اړه یې رسمي ګام نه دی پورته کړی خو په جماعتونو کې لملای امامانو غوښتي چې خلکو ته د ولور د لمنځه وړلو لپاره سپارښتنې وکړي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو